د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات نیمګړی بللی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ترکیه وایي امریکا باید د دې هیواد سره ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خپرونې په پای کې د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سرتیته سمو مهم خبرونه سرټیګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یوځای سوي دي او د ایران پوځ وایي په هغه بارړونکې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د محل د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه ورسره وغږیږي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول مهم بللی دی او لیکلی دی چې دی به په دې سفر کې له چین سره د افغانستان د سولې په اړه د یو ځای کار کولو پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی تېره ورځ په عربي متحده اماراتو کې وو او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشل سره ولیدل. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلی چې له دغو مشرانو سره یې د افغانستان د سولې پروسې پر پرمختګونو بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد چې د جنوري له اتمې تر یوویشتمې نېټې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکي د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي زمینې برابرولو ته وهڅوي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یوځای سوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف ول چې د پوستې له وسلو او مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای سوي دي. د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړپوړي چارواکي د ساتنې دنده یې درلوده په کابل کې پر پولیس ډزې کړې دي. که څه هم د کابل پولیسو نه دي ویلي چې دغه کارکونکی د کوم چارواکي ساتونکی و، خو وایي هغه مهال چې پولیسو غوښتل د موټر تورې شیشې یې پاکې کړي دغه ساتونکي پر پولیس ډزې وکړې. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد ویلي چې دغه کس تر پیښې وروسته د کابل د ولسمې ناحیې په مربوطاتو کې په تیښت بریالی سوی دی، خو وایي د نیولو هڅې پیل سوي دي. د لوړپوړو چارواکو د خوندیتوب ریاست تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران پوځ وایي په هغه بارړونکې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغیزستان څخه الوتلې وه چې د تهران په 40 کیلومترۍ کې په کراج ښار کې ولوېده. راپورونه وایي دا بوئنګ 1 ډول الوتکه د کراج په هوایي ډګر کې د کښېناستو پر مهال له لیکې وتلې وه او له یوه دیوال سره ولګېده او بیا یې اور واخیست. د ایران پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د الوتکې انجینیر ژوندی پاتې سویدی اوس په روغتون کې دی. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته ویلي چې اوه مړي د الوتکې له پاتې شونو څخه موندل سوي دي او د نورو مړو د موندلو هڅې دوام لري. دا لا هم معلومه نه ده چې د الوتکې د کوم هیواد وه. د ایران د هوایي ملکي چلند ادارې ویاند ویلي چې د الوتکې د قرغیزستان وه، خو د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته نږدې د مناس هوایي اډې یوه ویاند ویلي چې الوتکه د ایران د پیمان ایر شرکت پورې اړوند وه. د ایران د پوځ یوه ویاند دولتي تلویزیون ته ویلي چې الوتکه اوس پرلی د ایران ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپله هغه ژمنه تکرار کړې چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي له قتلینو سره به حساب کیږي. مایک پومپیو د سعودي عربستان پاچا سلمان او واکمن ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره تر خبرو وروسته ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې له هغو کسانو سره چې د دې قتل مسؤلین دي حساب اړین دی. د امریکا د مرکزی استخباراتی اداره سیایی په ارزونه کې ولی عهد محمد بن سلمان تورن سوی چې د جمال خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی دی. جمال خاشقجي چې د سعودي د رژیم منتقد و، د اکتوبر پر دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي په قنسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. سعودي چارواکي د دې وژنې د امر کولو تورونه ردوي. اوسمهال په ریاض کې 11 کسان د خاشقجي د وژلو په تور تر تحقیق لاندې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی و چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد جنګېږي. د دوشنبه پرس په یوه ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداری ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یوه ویان بیا د دوشنبه پرس په ټویټر ویلي، د سعودي او بخشی د سوریه کردان او کردی ملیشه یو برابر ګڼل یوه لویه تېروتنه ده. نوموړي همدارنګه ویلي چې ترکیه تمه لري چې متحده ایالات به له ترکیې سره ستراتیژیک ملګرتیا ته درناوی وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. کل سوی چې افغانستان، ایران او هند راتلونکي میاشت له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو د بحث لپاره غونډه وکړي. په کندز کې معترض کاندیدان وایي چې که د دوی پر شکایتونو غور ونشي نو نورو لارو چارو ته به مخه کړي.
بلاخره که دیمونگا خبرو ته ونه کتل نو دی مطمئن اوسیږی چې موږ به د ریاست جمهوري انتخابات تحریمو او نه پرېږدو چې دلته انتخابات وشي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې دا هیواد له افراطیت څخه ژغوري تېروتنه ونه کړي. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې یوه څلورلارې د اساسي قانون په نوم ونومول شوه. په نړیوالو مسایلو کې به د ترکیې د حکومت د یوه ویان څرګندونې واورئ چې وایي متحد ایالات باید ترکیې ته خبرداری ورنه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ. کل شوی چې په راروانه میلادي میاشت کې د چابهار بندر په اړه د دریو شریکانو یعنی افغانستان، ایران او هند ترمنځ غونډه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې غونډه کې به له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو خبرې وشي. یو شمیر افغان سوداګر وایي افغان حکومت باید په دې غونډه کې تر ډیره د چابهار بندر پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ د چابهار د هوکړلیک د تعقیب له لومړۍ ناستې وروسته اوس ټاکل شوی چې په فبروري میاشت کې د یادو هیوادونو ترمنځ بله ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به تر ډیره له چابهار بندر څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې په تړاو بحثونه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د چابهار بندر په تړاو به راتلونکي ناستې هندستان یا افغانستان کې جوړ شي. له ناستو زموږ هدف دا دی چې وکولی شو له چابهار او شمیر نورو لارو څخه د افغانستان د صادراتو لپاره اغیزمنه ګټه واخلو. دا یوه تخنیکي ناسته ده چې څنګه موږ کولی شو چې له چابهار بندر څخه څنګه ګټه واخلو.
ښاغلي قوقندي وویل چې د غونډې ځای تر اوسه پورې نه دی مشخص شوی. چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غنی او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانیستل شو، تر ډیره هند راغولی. تمه ده چې دغه بندر به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د همدغه بندر لاري منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولې چاري په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې امریکا پر ایران لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان له لارې چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري، له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښتی وصل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال توفیق داوري د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په تړاو راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید په دې ناسته کې تر ډیره د چابهار پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان حکومت زه فکر کوم په دې ناسته کې باید اول دغه سیاسي ستونزې په دې باندې ډیر بحث وشي او یو جدي اطمینان د هیواد پانګوالو ته ورکړل شي. د دې خبرو په نتیجه کې چې که چېرته هلته نوره پانګونه کېږي یا د هغه لارې نه مالونه تګ راتګ کوي، دوی ته به کوم مشکل او ستونزه او که محدودیت به په دوی باندې نه وي. بله دا ده چې بنیادي امکاناتو برابرول هلته د دې هندي شرکت د خوانه دا ډېر ضرورت دي، دا نه تنها افغانستان ته بلکې هندوستان ته هم مهم دي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د چابهار بندر په ودې او پراختیا سره به د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هیواده د ډېرو صادراتو زمینه هم برابرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا وروستي اقدامات د دې باعث شوي چې د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شي. یو شمیر د کابل اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه اقدامات دې وغځول شي او لنډمهالې دې نه وي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا پروسه باید یوازې په کابل پورې محدوده نه وي او ولایتونو ته دې هم وغځول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریالې فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د ځمکو د غاصبینو، غیر مسؤوله وسلوالو، ویر خبرونکو او د قانون پر وړاندې د بیغور کسانو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په اړه د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي دغه چاره د دې لامل شوې چې دوی د ښار د امنیت په اړه ډاډمن شي. یو شمیر ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شوی او هیله ده چې دغه اقدامات وغځول شي.
ابو بکر ځلاندیم، رښتیا هم په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کومه نوې مشرتابه چې ده یو څه تر ډیره بریده بدلون راوستلی په امنی ډګر کې. ولې رښتیا هم باید هغه ونیول شي او دغه راز د قانون پنجې ته ورسپارل شي. نو دغه کار زه ستایم.
ګلاله په کابل کې اوسیږو. موږ وختونه له حکومت نه دا ده چې دی باید داغله چې کوم وزارت لخوا هغه شوي دي دا باید ونیسي او ورپسې وګرځي. دی آر کله همدغسې هغه کړی اقدام یې کړی ده خو عملي کارونه نه کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي ماښام مهال به د غلو او سرغړوونکو کسانو له ډاره په ویره ګرځېدل. وسلوالې غلاوې، د نقلي وسایطو غلا، انسان تښتونې او د ویرې خپرول هغه څه دي چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي وو. اوس دوی وایي اندېښنې راکمې شوي او له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې په وروستي اقدام کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي واوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي اقداماتو د بدلون خبره کړې ده. دغه وزارت د ټولو هغه کسانو چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي او له خلکو یې باج اخیستی او یا هم قانون نقض کړی یو نوملار خپور کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغو کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. تازه د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري. د دغو وزارت ویل مرستیال نصرت رحیمی وایي چې د قانون ماتونکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت اقدامات عملی بڼه هم لري.
هر برخه کې چې انتشارات شوې دي، د امرې صادر شوې دي او د افغانستان د خلکو تر غوږو پورې ورسېدلې دي، په دوه هر برخه کې عملی اقدام ترسره شوی دی. ډاډ هم همدغه دی چې هر برخه کې چې اقدام ترسره کیږي هغه بلند مهاله نه وي، هغه به اوږد مهاله وي او عملی ګام وي.
د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات له عامو خلکو سربیره د ملي شورا او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو له هرکلي سره هم مخ شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دغې جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له تازه اقداماتو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا هر څه نمایشي نه وي او تر کابل پورې هم محدود پاتې نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې د هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. ښاغلی غنی نن د تصوف د پیروانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی ته به د حج او اوقافو وزارت په چوکاټ کې یو معینیت رامنځته کړي. ولسمشر همداراز د لوړو زده کړو وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ او همداراز د پوهنې وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په فرهنګي نصاب کې د تصوف اړوند مضامینو ته ځای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان مانوي ارزښتونو ته په اشاره سره وایي تصوف د افراطي ځوانانو لارښود دی او دا دینی پدیده له هغو ریښو سره تشبیه کوي چې په وینا یې تر کومه چې دغه ریښې پیاوړې وي ونه له منځه نه ځي. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ د تصوف پیروانو یوې ناستې ته په وینا کې له دوی وغوښتل چې د دغې طریقې د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د صوفیه طریقې متنونه راټول او چاپ کړي. ولسمشر غنی وویل هغو کسانو ته چې په افغانستان کې د تصوف تاریخ پاړه خاص څېړنه وکړي جایزه ورکوي.
هر کس کوتور ماند از اصل خیش
موږ نن د ټولنې د یو څه کولو او نخلولو لپاره سره راټول شوي یو. د افراطیت یو دلیل دا ده چې موږ سره بیل شوي یو او هر تعبیر ته مراجعه کوو. ځوانانو ته باید لارښوونه وشي. اوس مهال اساسي ستونزه دلته ده. هغه ځوانان چې نن افراطیت ته مخه کوي فکر کوي چې موږ کوم بنسټ نه لرو.
ښاغلی غنی دې ته په اشاره سره چې تصوف ته په افغانستان کې کار نه دی شوی وویل چې نور هیوادونه د مولانا جلال الدین بلخي په څیر په مانوي ارزښتونو ویاړي، خو په وینا یې افغانستان د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې برخه کې فرهنګي فقر سره مخ کیږي. افغان ولسمشر همدارنګه لوړو زده کړو وزارت، اطلاعاتو، فرهنګ او پوهنې وزارتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې د افغانستان په فرهنګي نصاب کې تصوف ته ځای ورکړي. تصوف چې په یو ډول عارفانه او زاهدانه طریقه ده په افغانستان کې ځانګړی لري. قدریه، چشتیه، نقشبندیه او سرودیه طریقې دا مهال په افغانستان کې ډېر پیروان لري چې ډېری په کابل او هرات کې میشت دي. افغان حکومت په داسې حال کې له افراطي پدیدو د افغانستان د ژغورلو لپاره تصوف مهمه پدیده ګڼي چې سمو د مخکې د میلاد النبي په مناسبت په یو غونډه کې په کابل کې د اهل تصوف په پیروانو انتحاري حمله وشوه او وسل ویښتنه پکې ووژل شول. په دغه ناسته کې بیا د تصوف برخې پیروان وایي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې دینی او مذهبي مسایلو ته لمن وهي، سو په دغه هیواد کې معنویت له منځه یوسي. د قدریه تصوف پیرو لطف الله قادری ټینګار وکړ چې په اسلامي نظامونو په ځانګړي ول افغانستان کې باید د اهل تصوف لارښوونه ته چې ل وینې تویدنی مخنیوي کوي درنوي وشي.
بغیر د خانقانه، بغیر د هغې راسخینو او حقانی علماونه دا نظامونه نشي چلېدلی. موینیت تصوف اسلامي د دې یو اهم ضرورتو، د څو لسیزونو ضرورتو.
د چشتیه طریقې یو پیرو حمید حیدری بیا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې او سیاسي مسایلو په برخه کې د اهل تصوف طریقې له پیروانو سره هم مشوره وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندز کې د ولسي جرګې یو شمېر معترضو کاندیدانو او پلویانو یې د انتخاباتي کمیسیونونو پر ضد لاریون وکړ. دوی حکومت ته هم خبرداری ورکړ چې که په وخت سره د دوی پر غوښتنو غور ونه کړي نو په غیر مدني تحرکاتو به لاس پورې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا راپور برابر کړی.
په کندز کې معترضو کاندیدانو او سلګونو تنو پلویانو تظاهرات ترسره کړ او دغه راست پر دولت او د انتخاباتو پر کمیسیونونو غږ وکړ چې عدالت تامین کړي او پرته له هغه دوی پر غیر مدني تحرکاتو لاس پوري کوي. په کندز کې دوه تنو معترضو کاندیدانو عزیز الله امیری او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنوی ته وویل چې په دې ولایت کې خورا ډېرې درغلۍ شوي او که د دوی شکایتونه په سمه توګه ونه څېړل شي نو دوی خپلو مظاهرو ته ادامه ورکوي.
مخ کې مخ خپل ټول اسناد مدارک دی دولت ته کمیسیونونو ته وړاندې کړي وو. دوی د د ظالمانو په طرف ولاړ دي، هم رئیس اجرائیه، هم رئیس جمهور، هم سیاسیون. د منګه آخري پریکړه هم دا ده چې دوی عدالت نه غواړي. منګه هم د ریاست جمهوری انتخابات په هیڅ عنوان نه غواړو.
بل اخره کدی منګه خبرو ته ونه قتل نو دوی مطمئن اوسه چې منګه به د ریاست جمهوری انتخابات تحریمو او نو پریدو چې دلته انتخابات وشي. په دې سره د منګ ملت چې ډیر په سخت شرایطو کې لاله رای ورکړه، ولې ورته بې احترامي وسوله؟ دا ډیر موږ ته سخت ده.
دغه مترس کاندیدان او پلویان وایي که چیرې بایومترک شوي رای له غیر بایومترک شوو رایو جلا نه شي، نو په هغه صورت کې دوی په کندز کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د دې ولایت د ولسي جرګې یو تن مترس کاندید زبی الله مجدی په دې اړه رسنوی ته وویل:
مو خان عزیزم که تمام مراکز رای دهی در روز داشت
زما غوښتنه داده چې بایومترک شوی رای باید له غیر بایومترک شوی رای جلا شي، او دغه راز باید ټول رای له سره وشمیرل شي، او پرته له هغه موږ خپل مدني تحرکات ته ادامه ورکوو. په ورته وخت کې د مترزو کاندیدانو پلویان هم خبرداری ورکوي که چیرې د دوی رایو ته درناوی ونشي، په هغه صورت کې دوی په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ولسمشریزې ټاکنې تحریموي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي محبوب الله خان په دې اړه وویل:
کوم قوت چې په موږ ملت کې ده، دا هر انتخابات چې کېږي په ملت کېږي. موږ نه غواړو د انتخابات یا په کلیو کې یا په شاوخوا مثلا ولسوالیو کې چېرته موږ نفوس لرو، د دې ممانعت کوو، دا نه پرېږدو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په کندز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې وکړي، خو ونه توانېده. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې دغو مترزو کاندیدانو د تحسن خیبي په درولو سره په کندز کې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازې تړلې وې او خبرداری ورکړی و که په وخت سره د دوی وړاندیزونو ته پاملرنه ونه شي، نو د دې ولایت ټولې لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې له ازبکستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا بیه نسبت نورو ولایتونو ته څو چنده لوړه ده. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی د راپور له مخې د مزار شریف د بېلابېلو ناحیو لسګونه قومي مشرانو او وکیلانو پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د برېښنا له ریاست څخه وغوښتل چې د وارداتي برېښنا بیه پر عامو وګړو کمه کړي.
د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول شوي دي او د بلخ برېښنا له ریاست څخه د مصرفي برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي. د مزار شریف د دولسو ناحیو د ګذرونو لسګونه وکیلان وایي چې په بلخ کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د فی کیلووات مصرف بیه ۱۵.۵۵ افغانۍ ده. حال دا چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په نورو ولایتونو کې د یوه کیلووات برېښنا بیه ۲.۵۵ افغانۍ ده. دوی په بلخ کې د برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي.
از دولت مرکزی، از ریاست محترم برق، از تمام کسایی که در این راستا صلاحیت چه دارن، قدرت چه دارن، امیدوار هستم که یک کمی که به حال ازی مردمان دل بسوزارن و قیمت برق کاهش بدن که مردم تا بتونه از نور برق به صورت درستش استفاده بکنن.
برق از کشور امسایه ما ازبکستان در حدود 64 الی 70 کیلومتر مسافه قرار داره و اینجا بالای ما 1 کیلووات برق 6 افغانی و 25 پول میشه. 482 کیلومتر مسافه کابل را به این کوه ها و زایات برق کیبل و سالنگار تای میکنه، در اونجا برای کاتگوری یعنی 1.5 افغانی، 2 افغانی، 2.5 افغانی شه.
در بلخ برېښنا اداره مسئولان هم وایي چې دوی د برېښنا د بیې د کموالي په خاطر د مزار شریف د ښاریانو غوښتنې، شکایت او وړاندیزونه د برېښنا له مرکزی ادارې سره شریک کړي دي او هڅه کوي دا ستونزه ژر حل شي. د بلخ برېښنا اداره مشر محمد نسیم گنجی:
نگرانی ها و یا شکایتی که مردم دارن قبلا هم داشتن و که ما اماره و را به دفتر مرکزی خبر دادیم. دیگه در این مورد هر وقتی که تصمیمی از مرکز با ما مواصلت کنه، ما در حسی تطبیقش اقدام خواهیم کرد.
در مزار شریف خلق شکایت لری چه در برېښنا د بیې د قیمت لوړوالی سبب شوی ترسو خلق در خپل مصرفی برېښنا پیسې په وخت ورنکړي، او همدا مسله باعث شوی چې د برېښنا ریاست د مصرف شوی برق د پیسو په راټولولو کې له ستونزو سره مخ شي. د بلخ د برېښنا ریاست مشر محمد نسیم گنجی هم وایي چې اوس مهال کابو 1.5 میلیارد افغانۍ خلک له دې ریاست څخه پوره وړي دي.
تقریبا حدود 1.2-1.3 میلیارد افغانۍ ما برای ادارات دولتی فابریکات و اشخاص افراد پیش ما باقی دار است.
در یاد اولوار ده چه مزار شریف خر پیوش پا ورست که سل تر یوسر شل میگاوات برخنا تا ارتیا لری. خود بلخ برخنا ریاست مسئولان وی چه اوس محال آویت تر اتیا میگاوات برخنا لازبکستان سخه ده ولایت تا را لگ دول شمیده. مجیب حبیب سای آزادی رادیو مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ویانا زار شمس الحق دو کنر ولایت ده چکی داری و ساره نایم زمان ده سامسول کلی ساره کم نشتر ده مکتب هم نلری اوه چی ده تعمیر ده مکتب جور شد ساره کم نلری باش ساره کزر تر زرد زمان ده مشکل حل شی بسلام
السلام علیکم دی آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته پس سلامونه موږ ډېر خوشحاله یو چې دا د شهزادو ولسوالۍ په دې سړک باندې عمومي سړک ته روان دی. دا د شهزادو باندې موږ ډېر خوشحاله یو ډېر خوښ یو. زموږ سبزیجات اوس ډېر ښه ټیم باندې رسېږي جلال آباد ته. مخکې دا سړک خراب و ډېر وخت یې اخیستلو او موټر به موږ سره په ډېر لګښتو ترکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به موږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله او اوس موږ ډېر خوشحاله یو. موټر موږ سره ارزانه دي او په دې سړک باندې کار نور هم کې شي. السلام علیکم. احمد ګل د هرات علی کنی ولې زه د غټ موټر چلون کوم. خو د دولت نه دا خواست دی چې د دلیارو پولیس د پاراد نه ان پولیس سامه کو د پاراد ولاد پولیس پولیس نه لري څنګه زه ته د پارا د کمانډون د نیې د والی زر نه راځي. د ټول په دغلا کې ورته سیلیکون دی. هر موټر نه 5000 فایګر پای اخلي مشوانون وی موټر ور وی په تیګره ور ولي نو دا افغانې نه لا خواست چې دا په څه و غاما او خري کو پتاه.
بلے السلام علیکم. کریم اللہ زاہد خبر قوم دیکھوس ولت خبر ہے ولس ولینا استن زدا غدا چ دلتا شان خدمات بالکل دے سے پر سر ضرب دی. انٹرنیٹ ہی بالکل کار نہ کوی. ٹیلی فون ہڑی کی ہم بالکل خراب دی. دی ادا دی نا مخیل دادا چ زمون گدا استن ز مسئول چروا کو تورسی درسو پدی اڑا اقدامات ہوا کری مننا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے. د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک وایي د وچکالۍ له کبله د ستونزو د حل لپاره د رغونې په پروژو کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوې د ستونزو سره نه کېږي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره ازادي رادیو واوري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ترکیه حکومت و امریکا باید د دوارو هیوادونو ترمنز ستراتیجیک مشارکت تا درنوی وکری. د ترکیه د حکومت ویان نو نن وویل چې امریکا هم درس باید ترکیه ته د خبرداري لور کول وړه وکړي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترکیه ته خبرداري ورکړې و چې که په سوریه کې پر کورد ملیشو حمله وکړي نو واشنگتن به انقره ته اقتصادي زیان وروي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
د امریکا پر وړاندې د ترکیه د حکومت خبرګون جدي و. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي انقره د داعش او کردستان کارګر ګوند سختریزو ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا ډله چې په سوریه کې د کورد ډیموکرات ټولنې په نوم فعالیت لري د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیه باید په سوریه کې کوردان هدف ونه ګرځوي کنی امریکا به یې له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کړي. ترامپ همداراز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه ونه پاروي. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړې کوردان سخت اندېښمن کړي او د ترکیه د نظامي عملیاتو له تهدید سره یې مخامخ کړي دي. انقره وایي د کوردانو پر وړاندې به عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا دفاع چارواکو له قوله لیکلي چې له سوریه د نظامي تجهیزاتو ایستل پیل سوي دي. په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري هم له سوریه څخه ووځي. له سوریه څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړې د امریکا متحدان حیران کړل او په سوریه کې کوردان یې سخت غوسه کړل. په همدې حال کې د امریکا په کانګرس کې سخت انتقادونه پیل شول او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ارسو چې له خپلې دندې استعفا وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو له ازادۍ راډیو او د سهار له اوو د وخت تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چین په پلازمېنه پیکینګ کې دی. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه ورسره وغږیږي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي. انجینر الف شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف و چې د پوستې له وسلو مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړ پوړي چارواکي د ساتنې دنده یې درلوده په کابل کې پر پولیسو ډزې کړې دي. که څه هم د کابل پولیسو نه دي ویلي چې دغه کارکونکي د کم چارواکي ساتونکی و، خو وایي هغه مهال چې پولیس غوښتل د موټر تورې شیشې پاکې کړي دغه ساتونکي پر پولیس ډزې کړې دي او په خپله تښتېدلی دی. د ایران پوځ وايي په هغه بارون کې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې تر نږدې رالوېدلې ده له شپاړو سپرلیو څخه یې یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتلې وه چې د تهران په 40 کیلومتره کې په کراج ښار کې له لیکې ووتله او له یوه دیوال سره ولګېده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د ولسمشر د نموړي د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې انقره ته د اقتصادي ګواښونو څخه به څه ترلاسه نه سي. مولود چاوشغلو د دوشنبه پر ورځ په انقره کې ویلي چې د ستراتیژیکو متحدینو ترمنځ خبرې باید پر ټولنیزو رسنیو ونه سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ګواښ کړی چې که له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه پر کوردي ځواکونو چې د امریکا متحدین دي برید وکړي نو انقره به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر کی ویلی چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړه چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي له قاتلینو سره به حساب کیږي.
اوس هم سپورتي خبرونه واوري چې یوسف خان زدران چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنی هنداره.
په افغانستان کې د والیبال د سیالیو اتم پړاو نن په مرکز کې پیل شو. د والیبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوشنبه له ورځې پیل دغه پړاو ته اته لوبډلو لار پیدا کړي. دا فدراسیون وایي په دغه سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د والیبال پیاوړو لوبډلو ګډون کړی وو. جهان سپورت، جیلانی، کامیر، استرامیاش، جوزجان، دعوت، خراسان او ملي افغان هغه لوبډلې دي چې دغه پړاو ته لار پیدا کړي. دا سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې د والیبال په مرکزي لوبغالي کې پیل شوې وې پکې او برت څلور څلور سیالۍ پلان شوې وې. په هند کې د افغانستان آیرلند ترمنځ کرکټ د بیلابیلو فارمټونو د سیالیو تاریخ وروسته شو. کرکټ بورډ وایي چې د دغو سیالیو قربتوب افغانستان کوي چې تر یوې میاشتې دوام کوي. په دې لړ کې دواړه هیوادونه درې شل ورځې، پنځه یو ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه ترسره کوي. په پام کې ده چې دا لوبې د 2019 میلادي کال د فبروري له 28 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې پورې د هند دهرادون په راجیو ګاندھی نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله له تیرو څو میاشتو راهیسې سیالۍ نه لري، خو ځینې لوبغاړي یې په کورني کرکټ او ځینې نور یې په بهرنیو لیګونو کې په لوبو بوخت دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی مصطفی اسدزوی له اوږدو مصدومیت وروسته بیرته لوبډلې ته راستون شو. هغه د ملي لوبډلې د هابیک په توګه بیرته راستون شوی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې هغه د تیرو اوو میاشتو راهیسې د مصدومیت له کبله له فوټبال څخه لرې و. شپږویشت کلن اسدزوی د ملي لوبډلې ترڅنګ د تایلند د غوره لیګ په سیالیو کې د چانګ مای لوبډلې سره هم غړیتوب لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر د هغوی په ګټه میدان ته ښکته شي.
زمک غاگل ازادهی راژیو آوری ده راپورونو دوام تا پام وکلی پا خوست خار که یو چلور لاری ده اساسی قانون پنوم و نومول شو ده خوست قومی مشران او مدنی فعلان ده یو خ نوخت بولی اوائی چه ده چلور لاری با ولس او حکومت تا پا دایمی توگه ده اساسی قانون در آیت او پلی که دو جمن او ریاده کلی نجیب الله الو خیلی پا اره تفصیل آوروی
د خوست د حکومتي ادارو مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو د ګډ تصمیم پر بنسټ د خوست ښار د ازادۍ مینه عمومي څلورلارې د اساسي قانون د څلورلارې په نوم ونومول شو. د یک شنبه ورځې ناوخته په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې خوست والي حلیم فدایي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د اونۍ په ویاړې د دې څلورلارې د نومونې په ګډون درې اساسي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
لومړی په همدې سیمه کې د څلورلارې جوړول او هغه د اساسي قانون په نوم باندې نومول، دویم د اساسي قانون د فوټبال تورنمنت په لار اچول، او دریم هغه د خوست مشران چې د اساسي قانون په جرګه کې ګډون کړی و هغه به په مناسب وخت تقدیروو.
خوست والی همدارز ویل اساسي قانون زموږ د نظام ملي وثیقه او په دې هیواد کې د ټولو ورونو ملیتونو ترمنځ د ملي وحدت سمبول بلل کیږي، نو درناوی او پلی کولی هم د حکومت او ولس ګډه وجیبه ده. قومي مشر منډایر منګل وایي چې د اساسي قانون څلورلارې په یو مناسب ځای کې جوړیږي.
په د کومه چرۍ باندې چې د اساسي قانون څلورلارې جوړیږي دا ډېر یو مناسب ځای دی. دا د ولس دپاره یو ښه اواز ده، یو ښه غږ دی چې ورکولی کېږي خلکو ته. ولسونه او اداره تر دې وروسته باید کوشش وکړي چې تر څو د اساسي قانون په ښه شکل سره پلی کړي او عمل پرې وکړي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي اظهار الدین وایي چې
اساسي قانون اول درې مدې ټول په اسلام رسرخیږي، که چیرته دا عملی شي انشاءالله په افغانستان کې او په دې اسلامي ټولنه کې به هیڅ کیسه مشکل نه وي، او په دې کې علما سپینګیری مشران او هغه پوهه خلک چې په اساسي قانون باندې پیږي هغې نه مو غوښتنه ده چې دا خلکو ته په صحیح معنا باندې ورسي.
د دې پروګرام وروسته د اساسي قانون د اونۍ په ویاړ د خوست د یو شمېر حکومتي ادارو د اتو ټیمونو ترمنځ د یاد ولایت په ملي لوبغالي کې د فوټبال اونیز ټورنمنټ پیل شو. د یاد ټورنمنټ په پیل غونډه کې د خوست اولمپیک امیر عزیز ملک په خپلو خبرو کې د خوست له والي او نورو حکومتي ادارو مننه وکړه چې په لومړي ځل د اساسي قانون د اونۍ په ویاړ د فوټبال سیالۍ پلان او حکومتي ادارو د دوی اته ټیمونه په مالي او تخنیکي لحاظ سپانسر کړل.
د اول ځل دی چې د اساسي قانون د احترام په خاطر باندې داسې یو شاندار ټورنمنټ جوړیږي. زه د خوست د ورزشکارانو په نمایندګۍ هغه ریاستونه چې دا زموږ ټیمونه سپانسر کړي مننه ترنه کوم.
ټاکل شوی په خوست کې د ولایتي ادارې لخوا په یوه لمانځه غونډه کې هغه مشران او کسان تقدیر شي چې د اساسي قانون په لویه جرګه کې برخه اخیستي وه. چارواکو ویلي له خوست څخه د اساسي قانون د لویې جرګې هغه غړي چې وفات شوي او یا په هیواد کې نشته د هغوی د کورنۍ د غړو درناوی او تقدیر به وشي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله یې کروندې زیانمنې شوي دي. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو د هلمند له دولتي چارواکو وغوښتل چې کانالونه او زبران یې پاک کړي او د کرنې په برخه کې ورسره دوامدارې مرستې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای راپور راکوي چې د کروندګرو خپلې غوښتنې له سیمه ییزو چارواکو سره په یوه غونډه کې بیان کړي.
په یوه واړه تالار کې چې څه کم دوه کاله وړاندې د وسلوالو د حضور د مهال علایم او سره خطونه لا هم پکښې دي، ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د هلمند د والي څخه د کرهنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ناوې ولسوالۍ ته تللی دی چې د خلکو سره د ولسي تړون د پروګرام په اړه وغږېږي. د ولسي تړون پروګرام د خلکو په غوښتنه او خوښه د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې له دې جملې ناوې کې د کرهنې او رغونې په برخه کې وړې پروژې پلې کوي. د ناوې اوسیدونکو دولتي مسؤلینو ته وویل بیا رغونه نسته، پلونه او ویالې د نه پاملرنې له امله ورن شوي دي او د حکومت نه غواړي چې د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ د ناوې د ولسوالۍ ټول خلک تاسو ته معلوم دي چې پر زراعت باندې متکي دي. زموږ یوازنی د عاید منبع هم زراعت دی، خو زموږ زراعت به هغه وخت واده کوي چې زموږ زابران کاروي او زموږ مځکې د زیر څخه خلاص وي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوی د سپینږرو سره نه کېږي.
دغه یوه غوښتنه زموږ چې انکشافي کارو کې ونیول سي چې د دغه دوو بغراو او هغه زعفران چې زموږ مځکو زیمونه کړي دي په دغه ولوسي تړون په پوګیران کې ځای نه لري یا په دغه کې ځای ورته ورکړ وسي د دغه د لارې څخه کار سي زعفرانو بغراوي او یا تاسې یو کومک وکړئ.
دوی تور پورې کړ چې د کرهڼې او مالدارۍ په برخه کې د حکومت لخوا کېدونکې مرستې په سمه توګه نه ویشل کېږي. د ناوی خلکو پر یو شمېر ټولنیز موضوعاتو هم د والی په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره تفصیلي خبرې وکړې. له دې جملې د قانون د نه تطبیق ترڅنګ د خلکو په منځ کې پر توپیر چلند او د مرستو د ناعادلانه ویش له امله پر حکومت نیوکې وکړې. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وویل د ولسي تړون پروګرام چې تر ډېره به د ناوی د کرهڼې او مالدارۍ په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي په دې ولسوالۍ کې د ستونزو سره مخامخ دی. والی هغه کسانو ته چې د ځان په نفع د ولسي تړون د پروګرام سره مخالفت کوي خبرداری ورکړ چې د قانوني چلند سره به مخامخ شي.
خو خوشبختانه یو څه مشکلات حل شوی دی او نور هم زما هیله دا ده چې مشرانو په دغه برخه کې دغه هیئت سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل او د شوراګانو ایجاد کړي چې جنجالونه دي دا له منځه لاړ شي تر څو موږ وکولی شو هغه خدمات چې د دې له طریقه چې تاسو مخکې ویلې د زابرونو اوبو واټر ګیټونو او نورو سړکو د پلو پلچک جوړولو مشکلات چې دي د هغې له طریقه د اساسي مشکلات حل شي. عزیزانو مشرانو دغه ډیر غټه بودیجه دی. د دې بودیجې د استفاده باید موږ او تاسې یو کلي یو تغیرات په ناوه کې راولو. زما خواهش د شوراګانو نه د شوراګانو د مسؤلینو نه دا دی چې خپل هغه اولیتونه د تعین کړي او په هغه اولیتونو باندې کار وکړي.
تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې ډیر ژر به یو باصلاحیت هیئت نوې ولسوالۍ ته ولیږي څو د خلکو ستونزې په خاص ډول د کرهڼې په برخه کې مشکلات وارزوي او بیرته دوی ته راپور ورکړي چې عاجل مرسته وکړي. نو ولسوالۍ د لشکرګاه په جنوب کې یوه د مرکزي ولسوالیو څخه ده چې یو نیم کال وړاندې د طالبانو له ولکې وویستل سوه خو ځینې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
راځي د ځوان فکر خپرونې له لارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو دا ځانګړې خپرونه هر سهشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو اورېدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو د ځانګړو ډرامو یو کلی زرغګونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د نورستان ولایت په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې 2000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا اسانتیا برابرېږي. د نورستان والی وایي چې سیمه ییزه اداره به له هرې کورنۍ سره د څه باندې 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر برېښنا د تولید د سیسټمونو مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل د نورستان زیات کورونه د برېښنا له نعمت بې برخې دي. حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان زیات کورونه او کلی په غرونو او لرې پرتو بانډو کې آباد دي. اوس هم یو شمېر کسانو د ځانونو د پاره د برېښنا تولیدونکي ژرندې جوړې کړې خو نور زیاتې د برېښنا له نعمت بې برخې دي. والی وایي اوس غواړي د دوه سرحدي ولسوالیو کامدیش او برګمټال د پاره د لمریزې برېښنا تولیدونکي خېښې په خلکو وویشي.
برګمټال او کامدیش کې مکمل کور په کور سروې کېږي او هر کور ته به د سولري برق سهولت دا برابرېږي او د هر کورنۍ سره به حدودا د 500 تر 600 ډالرو پورې په ارزښت باندې سولر سیستم توجیه کېږي. او همدا اوس زمونږ د سروې ټیمونه په ساحه کې دي. تقریبا 4500 کورونه یې سروې کړي دي او نور هم موږ اټکل دادی چې تر 2000 کورونو پورې به همغلته سروې شي او هغوی ته به د برق سیستم ورکړي.
د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکو په دې وخت چې ورته د حکومت لخوا د مریض برېښنا اسانتیاوي برابرېږي.
دا برګ مټال مثاله کې دغه برخ او دا شونه خو دغه مشکلات د جنگ حالته برخ دغه نه څنګه حالته په چرته یو نوم لګ لګ یو لږ څنګه لږ کورونه کې لګ یو چې هغه ختمي یا طالبان لاس نه ختم دغه کې یا د بل د خلکو د پاره لاس نه دا خرابېږي. دا شیشه او سولر د خو دې سیده چې دا هر سره ته ورسېږي دا ډېر ښه کار دی. نورستان کې دوی سیده هلته خوب بېخي دا اکثر د جنګ کې تللی دی د کورونا وتلی دی بنډه بنډو کې ډېره ده.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخه هغه پرتی ولسوالی دی چې د پاکستان د چترال ولسوالی سره اوږده غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري. له پولې بلې غاړې ته پراته کورونه د اوبو په برېښنا رڼا دي، خو دې خواته یې څه د جنګونو او څه هم د حکومتونو د نه پاملرنې له امله اوبه بې ګټې بهیږي او اوس هم خلک د لاټین رڼا ته ناست دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، د کورنیو چارو وزارت هغه اقدامات ستایو چې په دې وروستیو کې پیل کړي دي. خدای وایي چې باید دا اقدامات نمایشي بڼه ونه لري. میرویس لودین له زابل نه په خپل سمس کې لیکي، د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې ټول حکومتي جګپوړي چارواکي یا د ولس نمایندګان شامل دي چې قانون جوړوي، نو پر دوی قانون به څوک تطبیقوي؟ په دې اړه تاسو باید مسلسل راپورونه خپاره کړئ ترڅو د دې سرغړونو مخه ونیول شي. د پکتیا له زادي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې یو کال وشو چې د ځینو زورواکو کسانو په اشاره د کلی پر مخ د تذکرو د ویش او نورو پروژو مخه نیول شوې ده. باید د پکتیا چارواکي دا ستونزه اواره کړي. شاکر له کندهار لیکي، د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري چې د افغان حکومت څخه پټې او افغان ولس ته روښانه نه وي. ضیاءر رحمان لیکي، په دولتي ادارو کې چې فساد روان وي نو غریب خلک به له لوږې مړه شي. ګلزمان کمالزای له کونړ ولایت له مرکز څخه لیکي، ولسمشر اشرف غنی د کونړیانو سره د سورتاق د برېښنا کوټ د جوړولو وعده کړې وه، خو تر اوسه یې کوم درک نشته. او احمد له خوست نه په خپل سمس کې لیکلي، که دولت د ښوونکو معاش لوړ نه کړي نو یوازې پر ښوونکو فشارونه به د تعلیم سویه لوړه نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې مطالب او راپورونه همدومره وو. لکه څرنګه چې ژمنه مو کړې وه، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو.
یو کلی زر غږونه.
دیو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې ګلبانو د چینه پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زهیر لوی که ملک صاحب نو خانه دا هندوانه خو ډیره خوندوره ده. وایم دارو دې سردار خان، دا مو د خپل پالیز دی، دې قانان د خدای ښه لري، ډیره خواري ورسره کوي.
رښتیا یې ویلي چې بې له خواري نه دین شته نه دنیا.
نام خدای دې وي،
ډیر ادم ښه جوړه کړې ده. دا شاوخوا ښایسته ونې ګلونه څومره ښه ښکاري.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پوښتنه د عیب نه وي، دا ډیر وخت دې خوا نه دی راغلی، خیرت خو به وي، څنګه دې پېښه را وکړه؟
مالک صاحب خیرت نہ خبره تیره ده. خیاران متل کوي چې تا میاخې و میړونه ته شي یا لویو غرونه ته. راغلم چې یو منډه تړله را سره وکړي. سردار خان بنده په وس پړ دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو وایم. سترګې دې په امان، خدای دې آباد لره. تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی. وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه، اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم.
سردار خانه، په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بني آدم هغه وي چې پرتې ته هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل، خو بیا خپل وي کنه.
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خدا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي، او بیا هم لانجه څه ده؟
ملک صاحب څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم.
ښه ښه،
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته راسره یو ځل هلته ورشي.
په دفتر کې ستړې شوې چې د مکتب په میدان کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته آرامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یې بی شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي. د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنی دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمرې ډېر دی. دا زهرا نومېږي، نام خدای په رسامۍ کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړې مشي.
کور ودان، تاسو ستړې مشئ.
خواره مشئ. زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها،
څه وایم، بس چې څه بې په زړه کې راشي رسمه به یې او زړه به پرې خوشحاله وم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري. که ښې لارې چارې ورته برابرې شي، په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خون کمکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، ماوینې صاحب ویل چې د انتخابات په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او ماونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
تراکه، اوهوهو، دا څومره ښکلې ده. ماوینې صاحب دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده. ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو د رڼا او ښکلي ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه ده، دې پیام تشریح هم ورسره لیکل شوی چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې، او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
له دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو، او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحاله یم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقې نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای، او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه بد می ویل خدای داده
وایم گل خبره دی وکړه موسی گل چوت بد بوشه تو خود عقلا ناریا نار می خبره چی تو کوی تو پلچا وطا پام هم نی
خدای داده تو خود خپل ملګری د عقل نار بولی چې داسې ده اوس دی وای چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډیره ګټه وي.
صحیح ده، دا خو ډیره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد مشه د موسا ګل شاګرد یې هم ویلی شي.
نه خدای دا د په عقل آباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل هی ځواب ورکړي ته وای ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوس یې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو؟
ستا د خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
ای شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي. ته وایې ښه
ښه نو وټي خو یې د خان د لاور خان ځمکو ته جوړول، اوس نو ته د اصل مقصد ووایه موسی ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
ښه نو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه؟ چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو. ته وایې ښه، د کلي ټولې ځمکې به له سیلاو نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسی ګلای، زړه دې بد مشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای داده، د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ماسیسې ته حاجت نسته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسی ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي. ته وایې ښه، ښه شر به پې وکړو، ملنګۍ به مست ډول وغربوي، او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نه چې موسی ګلای د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجه، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې ومه مینځم.
ښه نو بسم الله کا، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجه، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، هسې نه چې بیا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه، پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کړي چې ځان ته به م ضرر ورسوي، ورور ته مې هم.
نو څه وکړم؟ دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم. ها،
خو زه چې عریضه پې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو په شورا کې یو ښه وړاندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په حشر د کلی سربان محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.